پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 14 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینه کابل او د هیواد د لس ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هېوادوال لاسنیوی و.
د منځنی ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یوه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیې وایي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیالی جینا پورټر پرون یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بیل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعاتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوې چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوختل چې د ازادۍ رادیو درې خبريالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږشت کسان ووژل شول.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشتہ محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوي. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاده وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غونه می هاگه ورس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پا ششدر اکسی مکه زوره و را چوده نوست و زموق یو ساتون که ورخطا را غای اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکر لموق سر پا تماس که و غختلی درمره چوده نپر را فور جو کری خووسی تماس پریسوی ده روز تایو ویل سول چه عبادالله حنانزای او محرم درانه هم حالتا بود.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاحکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاحکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلک له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستو په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ رادیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاسنیوی وو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان هرته پوتې دی، کونډې یتیمان هرته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نور مې ټول مسجد وړه وړه شپږ وکړو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه به کړو. مونږ د غریب پوتې بېشه څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دې کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوګینو نمونه هم لیکل شویول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه ده شوی. اوس دا مو سره مرسته وکړم په کور کې چالو سیبل سره په فنار سره د سفر څخه پیدا زی نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ د بیوزله خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دي مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مویبه دا ټول غریب ده دا چې کوم هیواد مونږ سره دا مرسته کړې وي هغه هیواد نه مونږ دا مننه ده
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
له ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اسرایل پوز وی یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دزو وژل شوې ده. د پیښور سره هغه شوی چې په لقصا جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوزانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وشلای دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکو په ډزو وژل. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکو د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل خاروال ایلی شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل:
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکو وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شه بده ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې نه وخت لیکل شوی چې یا تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ لوري په خبره شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې لپاره سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه هم برابر شي. فیروزی خارګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ تاثیر به موقعیت لري چیرې چې لوراندې هم لزګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله ده چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغانۍ په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 1 واتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ و 10 کوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3200 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کله کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خود طالبانو د حکومت امنیتی چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نلس وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چینغواړي د امنیتی ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دي. 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړی مور ووهله. د غنجلی وایي مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړی لخوا هغه مهال ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړی ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د غنجلی له لوري ازادي راډیو ته پراستولو انځورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سی وو چې حالت له خلکو سره مرسته کیږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې خزینه غړي چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وو چې نسی کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سر مخ شو او خپل ستونزې ورته وویل. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رډیو ته وویل
بلې یو سلونون شمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومانو ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یوې شوونځي د ودانۍ د جوړولو چاري پیل کړي دي. دغه شوونځي ډیر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې شوونځي شوونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي د کوونکې په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي ورسته اړسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ پر منځشاه سابقه حکومت چې وغان سکور شو د خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام وکړي. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا په نشت حساب دی د اقتصادي په صفر حساب دی مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال د پرم مکتب خپل به شروع کلا په خپل مات باندې
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زغل دل دې سم مدستک موت دي دل چې مجوري چروان لويږي هل نو وای مکتب جوړ شي
میګه مکتب نشته دا کوباتور چې موږ مخته نو وای مکتب جوړ کو
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږ اویا ښوونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې اووه څلوېښت ښوونځي د هلکانو شپاړس د نجونو او شل د یونیسف له لورې چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته پکو پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخ ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټر دي تیل دومره قیمته دي چې غزمنګ د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورزنی چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه او بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدآباد اوسیدونکو ذاکر الله
د کونړ په دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزې مني خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوه ماشين چې ده هغه غیر فعال ده نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق فریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونه کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړې دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې امریکا خبريږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې او په خپل تازګنی کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنځشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څنګې پر شیعهګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
12:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربي اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو، د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین ریلارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د ارقامو رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب وایي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د 10 ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وردتی برېښنا دوه پای په بمونو الوزول شوی. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکی ستونزه به ډیر ژر حل کړي. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطینی بریدکوونکو په لویدیځ غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیټ پرس خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پر نوښته وشو او بریدکوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پورستوی میاستو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوراج غلیم ګلاس کاسون 15 کاسون ایکسری ته معرفي کړی دي. په اتره کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې به واوري چې د هرات د صنایو او تاق وای چې د وقایې لپاره هغه معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
زمونږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاونه مې ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
محمود جانه، خدای دې خیر کړي، صدر په خدای ناروغه
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پېښه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په وروستیو میاستو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاستو راهیسې د نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی. دا چې ولې له کابل هوایی ډګر څخه د نشئی موادو قاچاق درېدلی، چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشئی مواد به ورکاچا کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشت مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډیر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنۍ هیوادونو ته به یې نشي مواد قاچاقول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشت په اړه و چې د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشي موادو له 2500 قاچاقونکو څخه ډیر شه د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یا سوره رغلی مګلاس کاسون پینځلس کاسون ایکسری ته معرفي کړي دي. ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره گیر کړي. اوس خدا سي دي چې یو ارزو کوچو کړل نه شي. اوس لکه مثلا دبي ته ولته ویزه مثلا اقامه لريغه نشکوله چې په اور باندې خراب یې کو کوچو خوچو کو خلک یې موقت ویزه حساب باندې کو
قشقون کو پروسی دور سکلونه کې هڅه کړي چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشي ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کوي. هغه وخت هر میاشت په صلحاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانی ورکول کېدل. نو په هغه خاطر د قاضیانو لپاره او د یو غټ سیستم لپاره ډیر ضرورت اساسي دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپل خېټو سفرې بکسونه او کالوي کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاقول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دبي، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم شوي دي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@rferl.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات د صنایع او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. 15 کلن عبدالقادر چه لدری و لسیزو رحیس نشه کوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی اوزای ده هرات پا زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چخجالا جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمنو یودونه کری. اول مسیان لری. خودن یوازې دا چې د خپل زمونو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه دا ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تر وی اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې ما او نشه مې پریخي ده. خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پیژندل او ډېر خوشاله یم. مور خپل کورنۍ ته ورځم او ان شاء الله چې بیا دا عمل نه تکرارو.
خوشاله یم.
خود 55 کلن فریدون پسې نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دي. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی.
زما سره مرسته وسي ډیر خوشاله کیږم. زه بې وزله یم او ډیر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډیر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 3000 معتادین راټول کړي او ځینې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کېږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخداسي اقتصاد دی په دې بعضی وختونه بس خاص شانی په توجز لکه دوی چې خایشان شانی دوی په خایستر خو دې خامخدا موږ خپل کوشش ان شاء الله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریښي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا عزیزان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تیره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغۍ اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای. دا چې د دې رواني ناروغۍ لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو اضطرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګواښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزولو سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کېدی شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیفه وسی، او همدارنګه دوی کېدی شي ډیر خشن وسی، عقدهی وسی، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدهی او خشن برخوردونه کېدی شي وکي.
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشوي ورسره خشن برخورد کوي او یا کیدی شي زینی اغه توهمزا مواد کومور پلار استفاده کی کیدی شي په خپل ماشومان باندې شک وکي او بل دا چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالت او شرم کوي بیرون ټولنه کې ود نه شي کولای. اکثر دا د فکر کوي چې کچیر ته د ټولن ته ورشم از مامزوري به ماته مور پلار یادی چې د تام مور پلار معتاد دی او ته د نشي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دا د دې دی پس رافت او د دې ود مخنیوي کوي. بل اخر په راتلونکي کې دا په غنو ناروغي چې مخکې مرته اشاره وکړه په غو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یا د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
سیډن خی هغه ماشومان چې په هغه کورنۍ کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، کچیرته مور و پلار معتاد موسی تر یو څه اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنۍ کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه گوخه منزوی پاتې کیږي، دغه اغیزی پیډیری وي.
دغه ماشومانو نه خین خنی څه دي چې د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغۍ باندې په دغه سي کورنۍ کې اخته کیږي، هغه ماشومان گوخي وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وي، لمرګرو همزولو سره لوبي نه کوي، لمرګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل د همیشه خفه وي، نارامه وي، کېدی شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بل اخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو داده چې خپل دغه نشئی توکنه استفاده او یا احتیاط په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغه ماشومان سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړي شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، کچیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکي، هغوی باید ورته ښه مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي، دو سره باید هغه رواني تړاو باید دو سره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشي توکو باندې روږدي دي، موږ توصیه ده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي. که چیرته دوی د خپل دغه نشي توکو ته دوام ورکړي، د دوی نه استفاده کوي، او بل دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د احتیاط نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده، چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده سوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشي خو اول دی ما وخاون کولی هغه د تاریخ زم په دی عمل اخته شو اول پودرو پودر نه مغه مخاون می چسکل د مغه د بوی طریقې نه زم ام دغه عمل شو سرګنګسی تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې نه د خاون نه د کور په مغه نشه کې بیا چې نه رسیدو بس مجبور چار کارتم لاسا چو هر څنګه حکم نکیږي د ټول ما ځان نزی د صابون نزی په صابون فشار رزي زم د دی عمل یو نیم کال کې چوه مسکه بس پنه پکې یو شی پکې ساکنې دا اولاد نه د کور نه هم خپل پزانی در شینه بیا تیری دا سیب ما شومان وخاو بیا وسلګي جنجال کور کې خوخه خسر سره کور کارته مرسګی نشو کولی په خپل عمل کې بو ان خپل ما شومان به مخ خاون به مصر جن کومه باغی سره جن کو د خور د ورور کاکا ماما د دی پروا سوګنه لري یعنی هم دا مالی اچ بیا ون رسیږي بس زړه دم تنګي د په حساب بوج تاثیر راځي ام دی عمل قصه کې بي نه د واده نه د خور نه د کاکا ماما قصه کې بني ان دا عمل ته ورسیږم د ټوله شه دي د ټوله بهترین زندگی هم دا عمل دي د کور سامان مخارج کړی دي کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پم دی خراب کړله هم دا اوس کور کې چیم نه لرو هم د دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي ګانه مړه مې هم غاول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم ده چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې مونږ ټول د کور وېستو اوس نه زه لرو نه دغه لرو په مغه سپو میدان کې پاتې یو
آیا په هدلاست آیا په هداله چې پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروي لګول سړی موتادوي او سزیانونه لري په دې اړه به د ډاکټر عبدالولی حیدر خبرې واورو
سوسیګان چې دی دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډیره اسانه سره احتیاط رامنځته کی پلنې سلاب سپین پاوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی وي چې مونږ یې په تباوت کې د دردونو لپاره استعمالو هغه مریضان مخکې دینه چې دویزی عملیات ته دینه مخکې مورکو دا تباوتی استعمال دی کچری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي یعنی د وخت محل لپاره استعمالي د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کې نه چونل ته احتیاط رامنځته کوي مرکزی عصبي سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي باغ برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري یعنی هغه نه هیکي او بل اخر تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی دغه برخه نه کوي بیر اخر دومره تحصیل لاندې راولي چې ناروغ کې دې شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځکه مړ پروتي بلورس افسردګي خپګان او بیر اخر سیکوز زلوانتو
آیا په هدلاس
دا زاید رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شد چې د محمود کرا د هغه د ونزدې انډیوالان ورزي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی نه واجدا چې هغوی دوه مخ یو نازوان بولی بلکې په قهر ورته وای چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر هم دې ځای پاته ورسیده نور به مینه غم او نه خادي ترازی دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
زلیمه محمود خو خپل موسیقي اوري رازه چه زاو تخ بلا نشاو کو
یال نزیر جانه گل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارده مخه که تو درگه زب ده زروره قونی چه راو باسم
اوهو سلیمه ده چنگ تک سپین چرز دی
یار مامو جانه تم دیر ساده سرایت تو خدا تا کو وخت سپین چرس لیدلی دی
نو تاسو خو په خو چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا نه شو پاچا دا پاچا
څه ما خبره وکه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پودر دی پودر چې زین خلک ورته هیروئین وای.
تاسو لیونین شوې چې پودر څه کوي؟
ولی پودر په چا څه کوي؟
ولی تاسو هر ورځ پودریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
هغه پودر جلا دی او دا جلا. دا پودر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چی پو خدای خمار خماریم. دا مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتونه نوی لیکلی.
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع تلیوی.
داده غزی خوشحاله نشده چی طول دنیا غمونه بده پروگو باروی، خوچ یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی. بس نوری چه کهوی لکه پاوا کی چی وال وته
دا سینه وی چې تاسو آسمانونو ته ختلی یاست او زمو پزمکه یوازې پرې خایم.
واستا خواخه دنو ته دغه ملند را باندې وا خو کله خوند خبر شه بیا به هر ورځ غواړي.
یار از زنی تیریم تاسو ته دا پاچی او پاسمانو کی ګرځیدل مبارک وی.
محمود جانا راشه چې او کارو کو.
څنګه کار؟
بس یواز دانن پودر را سر وا پودی اورس خلاک پودر شه مونږ نو وایو چې ته تل مونږ سره پودر وا. یواز غواړو چې تاته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جان سلیم زما خبر کوي پدای اوسل څه کول دی ولا کې ز بلا وای را شخوان دی وګرا.
سما دا نن به زام در سره وهم او بگورو چه تاسی چنگ الوزایی. وای مرشون وای
او سریا چه در پیخه دا نروغی؟
او نروغیم وای مرشون وای وای وای
چه تکلیف لری؟
طول زن می درد کبی تو با می دا نز نز تلرم او لسترگو می وخ که باییگی. وای
نو تو خروغ او جور دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوی؟
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکل. نن سهار یو چا راته وویل چې پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمده مورې دا دی ورځم.
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم. دیره مرداره نشه ده ما فکر نکاو چه چوگو پا یو ظلم پی اخته کیگی.
راسه شی دکتر تا دی بوزم دستی نوی چه تکلیف دی نورم دیر شی.
سمده درزه چه دکتر تا لرشو.
نوری نوری پا دروازه که چوگو
ده بابا تا پرونم دیوالان دی.
ورشه لوری ورتوه چه راشی.
سمده بابا ده دی ورزم
ده خپلا پا در دخته ای ده غم لدلی پودریان بیار غوری.
تا لرشا ما او دوی سر پریده.
خواه سمده داری زما
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان. خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې سره په خدا ډیر دو مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لری.
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی دا چې راته داسې پکارې؟
تاسې ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دی او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي. خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.